شپږ بجې سوې. السلام علیکم. نن یکشنبه ده، د لړم یا قرب اتمه د اکتوبر میاشتې دیرشمه. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. په تخار کې د طالبانو چارواکي وایي په دې ولایت کې نن یکشنبه د یوه کان د یوې برخې نړېدو په پیښه کې د کان 15 تنه کارګران مړه سوي. په تخار کې د طالبانو امنیه قمنداني په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه پیښه د چاب ولسوالۍ په انجیر کلي کې سوې ده. نور توضیحات نه دي ورکول سوي. تر دې مخکې ځینو محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه پیښه د سرو زرو په یوه کان کې سوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د بهرنیو اړیکو مدیره ډامینیک ایزابل هایت وایي چې افغانستان ته تللي چې په روان ورځو کې له ښځو د دوی د مبارزو او هیلو په باب واوري. هغې نن په ټویټر کې لیکلي چې ښځې د دغه هیواد مهمه برخه ده چې د کورنۍ د ثبات، دغه راز د ټولنې او افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره مهم نقش لري. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼې ښځې په دولتي ادارو کې له کاره منع کړای سوي او وخت نا وخت د دوی لاریونونه هم ځپل سوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې دوه کرکټ ملي لوبډله د استرالیا بریزبین ښار ته ورسېده چې خپلې بلې مسابقې ته ځان چمتو کړي. د افغانستان را روانه مسابقه د سېشنبې په ورځ د سریلانکا په وړاندې ده. د کرکټ د شلو اوورونو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن درې مسابقې پلان سوي. په لومړۍ مسابقه کې بنګله دېش وتوانېد زمبابوې ته په دریو وکېټو ماتې ورکړي. په بله مسابقه کې پاکستان له هالنډ څخه لوبه وګټله. دریمه د هند او جنوبی افریقا ترمنځ روانه ده. هند لوبې ټاس وګټه او د بیټنګ کولو پریکړې وکړه چې په شلو اورونو کې د 134 منډو هدف وټاکه. د نړیوال جام لوبې د اکتوبر میاشتې پر 14 پیل سوي چې پیلوبه د نومبر پر 14 ده. په زابل ولایت کې په دوو جلا پیښو کې لږ تر لږه 8 تنه ټپیان سوي دي. د زابل د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی د دغو پیښو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تیره ورځ او تیره شپه د زابل د شینکی او د زابل مرکز د کاکړانو چینې اړوند سیمو کې یو ځای د ټکر له امله څلور تنه زخمیان شوي دي، او د کاکړانو په چینه کې د یوې زړې سرګلولې چې د جګړو له امله پاتې وه څلور تنه هیوادوال ژوبل شوي دي.
د همدار زیاته کړی چې ټول ټاپیان ولایت روغتون ته رسول سوي. د ډاکټر حکیمی پوینا په ټاپیانو کې د یو حالت نازک دی. د سومالیا ولسمشر حسین شیخ محمود وایي چې پرون په پلازمینه موګادیشو کې غبرګو موټر بم حملو لږ تر لږه 100 کسان وژلي. هغه نن د پیښې په ځای کې خبرلانو ته وویل چې له ګڼې ګوڼې پر ډاک سړک په بمي حملو کې نږدې 300 نور کسان ټپیان سوي دي. محمود زیاته کړه دا چې نسی کولای ټپیان د تداوی لپاره له هېواده بهر ولیږي، له خپلو نړیوالو شریکانو او په ټوله نړۍ کې له مسلمانانو غواړي چې سومالیا ته ډاکټران ولیږي. تروریستی ډلې الشباب چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري د دې حملې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې د پوهنې وزارت یې له غیر اسلامي هیوادونو د مرستو ترلاسه کولو له کبله په نښه کړی دی. په جنوبی کوریا کې د هالووین جشن پر مهال مرګونې پیښې د دغه هیواد وګړي ولړزول. دوی نن پر دې پیښه غمجن دي. تېره شپه د پلازمینې سیول په یوه تنګ سړک کې د ګڼه ګوڼې له کبله 115 تنه مړه سوي دي. راپورونه وایي په دوی کې 19 تنه یې بهرني وګړي دي، خو مشخصه نه ده چې د کومو هیوادونو. د جنوبی کوریا ولسمشر نن ملي ماتم اعلان کړی او امر یې کړی چې د دغه هیواد ملي بیرغ دي نیمه ځوړند وي. چارواکو نن ویلي چې ممکن د مرګ ژوبلې شمېر زیات سي، ځکه په 2 ټاپیانو کې د 9 روغتیایي وضعیت خراب شول سوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په دې خبري مجله کې د دغو خبري مسایلو تفصیل اوریدلی سئ. بدخشان کې ځینو ښځینه محصلانو ویلي طالبانو د دې لپاره ډبه ولي او پوهنتون ته یې نه دي پرېښي چې چادرې یې نوې پر سر کړي. د کابل اوسیدونکي د غلاو له زیاتوالي شکایت لري.
د مقتول سره سپین رنګه چوډی وه او له سره هم همداسې موټر و. دی له موټره کته کړی و، خو دوی سره فکر کوم چې مسله منځ کې راغلی وه او هملته ځای په ځای ویشتلی و.
لیوه شنونکي هم اوري چې د غلاو پر زیاتېدو خپل نظر سره شریکوي.
داخل د ښار کې د پراخې بېکارۍ او د کاري فرصتونو نشتون خلک طبیعي دې ته اړ باسي تر څو یا غلاو یا له بلې خوا نه خپل ژوند وچلوي.
د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي په وروستیو کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو قاچاق زیات شوی. په بل راپور کې د ډبرو سکرو د بیو لوړېدو خلک اندېښمن کړي. د خبري مجله تر شپږنیو بجو ده.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په بدخشان کې هغه اعتراض کوونکي نجونی مواصلان چې پانتون ته د ننوتلو مخه نیول سوي ادعا کوي چې د طالبانو لخوا وهل دبول سوي دي. د ازادي رادیو ته ویل سره لدې چې حجابونه درلودل او ماسکونه هم تړلی وو. د بدخشان د امر بالمعروف ادارې او د پانتون د ساتونکو لخوا لدې کابل چې چادرې نه لرلې پانتون ته د ننوتلو مخه نیول سوي ده. په دې اړه د طالبانو حکومت د نظر اخیستلو هڅه مو هم وکړه خو بریالي نسو. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بدخشان پوهنتون د خزینه او محصلانو حقوقتنه خو داسې ښکاري چې د دې حقوقتنې ځواب د طالبانو لخوا په درو ورکول کیږي. دا ویډیو چې د بدخشان ولایت پوهنتون خزینه محصلانو ازادي راډیو تاسوولې لیدل کیږي چې طالبان دغه محصلان د درو په وهلو سره د پوهنتون له دروازې لري کوي. اعتراض کوونکي محصلان وایي کیسه دا و چې د طالبانو امر بالمعروف کسانو د پوهنتون ساتونکو چې د طالبانو لخوا ټاکل شوی نن سهار محصلان پرې نه خودلی چې پوهنتون ته ننوځي. دغه محصلان ادعا کوي یوازینی دلیل چې طالب ځواکونو دوی پوهنتون ته نه دي پرې خودلی دا و چې چادرې نه درلودي. د دوی له ډلې هغوی چې نه غوښتلي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
نن چې کله مو غوښتل پوهنتون ته ننوځو موږ ته اجازه را نه کړل شو چې پوهنتون ته ننوځو. د امر بالمعروف محتسبینو او ورسره د پوهنتون ساتونکو دلیل ادا وړاندې کوو چې ولې موږ برقې نه دي اغوستي. کله چې موږ مقاومت وکړ دوی په موږ لاس پورته کړ، موږ یې په وسلو ووهلو، په درو یې ووهلو چې یو شمېر نجونې زخمي هم شوې. زوفی وکړ او ول ویدلی موږ لاس ونه خیست سره لدی چې ووهل شو او په موږ باندې فشارونه هم زیات وو. خو پوهنتون ته ننوتو او خپل درسونه ته لاړو.
هغه ویډیوګان چې ازادي راډیو تاسو ته ول شوې په کلی دل کېږي چې خزینه محصلانو اوږده حجابونه اغوستي او ورسره ماسکونه هم تړلې دي. هڅه مو کړ چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر او د بدخشان ولایت د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس معزودین احمدي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د اعتراض کوونکو وهلو ټکول د طالبانو لخوا کومه نوې خبره نه ده. له دې وړاندې په کابل کې هم یو شمېر اعتراض کوونکو ښځو ادعا کړې و چې طالبانو وهلې او ډبولې او دوی سره د تاوتریخوالي ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وي. خو د طالبانو حکومت ویندویانو بیا تل د اعتراض کوونکو نجونو او ښځو د وهلو ډبولو ادعاګانې رد کړې دي. د یادونې ده چې مخکې له دې طالبانو په کابل پوهنتون کې نجونو محصلانو ته د رنګ ټیکرو لامل پوهنتون ته د تګ د ننوتلو اجازه هم نه ورکړې. طالبانو تر اوسه د نجونو او ښځو د حجاب په اړه کوم څرګند تعریف نه دی وړاندې کړی. په افغان خوځو اونجونه د حجاب اجباري کول له شرعي محرم پرته په لری واټن سفر بندیز، له شپږم ټولګي پورته په زده کړو بندیز او په ډیری دولتي ادارو کې لکارنه د خوځو راګرځول هغه محدودیتونه دي چې په تیر یو کال کې طالبانو په افغان مرمنو اونجونه لګولې دي. دا محدودیتونه په افغانستان کې دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره هم مخ شوې دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
دا افغانستان د سرافانو ټولنه وای په ورستوي کې د افغانستان غونډیو هیوادونو په ځنګړي توګه ایران او پاکستان ته د ډالرو قاچاق زیات شوی دی. طالبان وای چې په دې برخه کې دوی ځینی هڅې کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان غونډیو هیوادونو ته د ډالرو د قاچاق پړه د افغانستان د صرافانو ټولنې اندېښنه. دا ټولنه وایي په وروستیو کې له افغانستان څخه غونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته د ډالرو قاچاق ډیر شوی. د دې ټولنې د رسنیو برخې مرستیال عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې د ډالرو قاچاق یوازې د صرافانو نه بلکې د ټولو افغانانو په تاوان دی او باید مخه ونیول شي.
په وروستیو وختونو کې متاسفانه چې د افغانستان څخه په غیر قانوني ډول باندې د ډالرو قاچاق همسایه هیوادونو لکه پاکستان او ایران ته ستا زمرد صرافانو په ضرر دی دا کار او زمرد سیم په ضرر دی. د افغانستان د صرافانو سره تاثیري اتحادیه په دې باره کې د وخت څخه هم خپل مخالفت اعلان کړی دی. بنا اند افغانستان بانک نه او د ټولو امنیتي ارګانونو نه جدن خواهش لرم چې په سرحدي نکاتو کې پر انرژي چې په غیر قانوني ډول باندې د افغانستان څخه ډالر انتقال شي.
که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل چې دوی څو تنه د افغانستان په سرحدي سیمو کې د ډالرو د قاچاق په تور نیولې دي.
د هیواد بندرونو او هوایي ډګرونو ټول مسلینو ته امر شوی چې د بهرنۍ اسارو په ځانګړي ډول د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي. په دې ورسته کې په یو شمېر پیښو کې پولیسو د خلکو لخوا بهر ته د ډالرو د قاچاق مخه نیولې او عاملین یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
اقتصاد پوهان په دې باور دي چې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو قاچاق کله یوې خوا د افغانیو د ارزښت کمېدو لامل کېږي، بل خوا د وارداتي توکو د بیو د لوړېدو لامل هم کېږي. اقتصاد پوه اظهار الحق فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډالر قاچاق کوي سي د افغانستان په اقتصاد باندې په ټولو کې منفي تاثیر وکړي، ځکه افغانستان یو اقتصاد یو وارداتي اقتصاد ده او زمونږ ډیری وارداتو توکي او د اړتیا وړ توکي له بهرنیو هیوادونو څخه راځي، یا ډیری د مونږ تبادله یا سوداګري په ډالر باندې کېږي. که چیرې ډالر شتون نه لري کوي سو د وارداتو له کمښت سره مخ سي، دا کوي سي په مستقیمه توګه د توکو په قیمتونو باندې تاثیر وکړي. صدا خبره بیا په تولید کوونکو باندې منفي تاثیر کوي، په مصرف کوونکو باندې هم تاثیر کوي.
په داسې حال کې چې د 1400 کال په سلواغي میاشت کې د افغاني ارزښت ډالرو په وړاندې په لویه کچه راټیټ شو او حتی یو ډالر په بازار کې لسلو په ډیرو افغانیو بدلېده، خو ښکاري چې له څو میاشتو راهیسې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو لخوا هره اونۍ د 40 میلیونه ډالرو مرستې تر یو حده د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ټیټېدو مخه نیولې ده. اقتصاد پوهان وایي که ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو قاچاق دوام وکړي، امکان لري چې یو ځل بیا د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټ شي.
د کابل شهر ځینې اوسیدونکي وایي د دولتي ډبرو سکرو بیه چې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل سوې د تیر کال پرتله لوړه ده. دوی وایي دا چې افغانستان په خپله د ډبرو زیات سکاره لري، باید خلکو ته یې په ارزانه بیه ورکړي. دا په اصل کې ده چې له افغانستانه پاکستان ته په دې وروستیو کې د ډبرو سکرو لیږد زیات سوی دی. دا راپور پر همدې موضوع دی.
په داسې حال کې چې ژمی راتلونکی دی او د خلکو اقتصادي ستونزې هم زیاتې شوې، د طالبانو حکومت په یوې تازه پریکړه کې د دولتي ډبرو سکرو د بیې 1,900 افغانۍ ټاکلې چې دغې پریکړې د خلکو اندېښنې راپورته کړې. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت په دې پریکړه انتقاد کوي او وایي چې سږ کال د دوی اقتصاد ښه نه دی او نشي کولی چې په دغه بیه د ډبرو سکر راونیسي. متقاعد استاد جواد ازادي راډیو ته وویل
زغال څنګه اعلان وکړ په 9000 روپۍ د 9000 روپۍ ډېر چیږي دی ولا چې دا ګاز وګوره دا تیل وګوره دا خو د بار نه راځي افغانستان ته، دا خو مې خپل تولیدات خپل د وطن استخراج کوو، دا خو ډېر ګران دی په 9000 روپۍ. پاکستان ته چې تری میالته ډېر ارزان دی هغه خلک ته، موږ د کوم ځای وکړو؟ یو خو بیکار یو تقاوتي.
نوموړی وی دوه کال کېږي چې تقاعد نه دی اخیستی. د کابل ښار بل اوسیدونکی میر جنید هم د طالبانو د حکومت لخوا د ډبرو سکرو لپاره په تازه ټاکل شوی بیا انتقاد لري.
حکومت پوهیږي چې په افغانستان کې شرایط خورا سخت دي او د خلکو اقتصاد هم خراب دی. د یو ټن سکرو بیه چې 9000 افغانۍ وي او توان نه لري. په تیرو کلونو کې به ما یو ټن سکاره په 5500 افغانۍ اخیستم. اوس چې سکاره زموږ له خپل منابع نه دي، باید بیا له څلور تر څلور نیم زرو پوری وي.
4000 یا 4500 افغانۍ یک تل شه بتب.
دا په داسې حال کې چې تازه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پیوی خبر پانه کې ویلي چې د ریاست الوزراء مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشهد د شنبه په ورځ د وی ځانګړي کمیټې لمخې پریکړه شوې چې د کابل په څلور زونونو کې څلور سوټونه د ډبرو سکرو ځای پر ځای کړي. د دغه اعلامیې پر بنسټ د کابل په خاریانو د ذخیره شویو ډبرو سکرو هر ټون باید په 9000 افغانۍ وپلورل شي. د خبرې شوې اعلامیې لمخې دغه شان پریکړه شوې چې د اوبلن ګازونو په برخه کې هم له خصوصي سکتور او د طالبانو تر کنټرول لاندې د ګاز او نفتي موادو له دولتي ادارې سره په همغږي د ذخیره کولو لپاره تدابیر ونیول شي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد به ازادي راډیو ته په ویډیوي پیغام کې د نورو سون توکو د ډبرو سکرو په اړه د خلکو اندېښنو ته داسې ځواب وایي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت خپل ټول هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې په هر ډول شرایطو کې د خلکو اندېښنو د لرې کولو لپاره د بیو د لوړېدو د مخنیوي په هدف خپلې هڅې روانې ساتي.
د کابل خار وسیدونکو داسې محل د ډبرو سکرو لوړې به انتقاد کوي چې د راپورونو لمخې سکل پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو د زیاتېدو خبره شوې ده. سره له دې چې د طالبانو حکومت دا کار لګڼو انتقادونو سره مخ شوی، خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې دا د خصوصي سکتور کار دی. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف څو میاشتې وړاندې د کابینې پی وی غونډه کې له افغانستانه د ډبرو سکرو د وارداتو په اړه ویلي و چې دوی به په کلنی ډول 2.2 میلیارد ډالر له افغانستان نه پاکستان ته د ډبرو سکرو د وارداتو په برخه کې سپما وکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کابل ځینې اوسیدونکو وایي چې په دې شهر کې په دورستیو کې د غلاو پیښې زیاتې سیوي او دې کار دوی اندېښمن کړي دي. کابل شاریان داسې مهال د غلاو له ډېرېدو شکایت کوي چې د احمد شاه بابا مینه د یو شمېر اوسیدونکو په خبره پرون د کابل په دې سیمه کې یو ځوان د غلو لخوا ووژل سو. د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي د غلاو او نورو جنایي پیښو د کمیدو لپاره له خلکو غوښتنه کړې چې پر خپلو کورونو امنیتي کمرې ولګوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي په دې ښار کې د غلاو له ډېرېدو شکایت کوي. دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا کېږي پرون ماسپښین غلو د کابل په احمد شاه بابا مینه کې یو ځوان وواژه. د دغې سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کس جسد د 2 ساعتونو لپاره په سیمه کې پروت و چې وروسته په یو امبولانس کې ولېږدول شو.
کله چې ورغلم مې کتل چې د دې منطقې ځینې امنیتي مسؤلین او خلک له جسد راټول دي، نو عمل ته د مسجد مولا امام هم حضور درلود. یعنی دغه په حضور کې دا حادثه شوی و. مغنم پښتنه وکړه لغه ویل چې د مقتول سره سپین رنګه چوډی و او غلو سره هم همداسې موټر و. دایل موټره کته کړی و، خو دوی سره فکر کوم چې مسله منځ کې راغلې وه او عمل ته ځای په ځای ویشتلی و.
په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه لیکل شوي او ویل شوي چې وژل شوی کس انجینر و او اکرام الله نومېده. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان د دې پیښې په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. موږ هڅه وکړه چې د وژل شوي کس د کورنۍ غړي هم پیدا او ورسره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. د کابل یو بل اوسیدونکی همایون هم وایي په دې ښار کې غلاوې ډېرې شوې دي. دی وایي د تېرې شنبې په ورځ په یو ټیکسي کې کېناست چې کور ته لاړ شي، خو په ټیکسي کې ناستو غلو پرې حمله وکړه او هر څه یې ترې واخیستل.
دروازې بندې کړلې او په ما باندې توپانچا او چاقو راوباسل چې شور نه خوري کنه وژل کېږي. نو ما سره موبایلونه، پیسې او یو قیمتي ساعتو، نو دا ټول رانه واخیستل. په ما باندې ډیر زیات وارونه مکړل، ډیر زیات یو وهلم، خو زه ترنه خدای پاک وژغورلم. له دغه ځای نه 200 متره اخوا ته د پولیسو چیک پوینټ هم و. نو حتی دوی دومره زړورتیا درلودله چې 200 متره اخوا ته د پولیسو چیک پوینټ بیا هم دوی ویره نه درلودله.
د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدرنډ که څه هم په کابل کې د غلاو د ډېرېدو او د دوی لخوا د تدابیرو د نیولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وی ویل دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره دوی له خلکو غوښتي چې پر خپلو کورونو امنیتي کمرې ولګوي.
یو قسم دعوتي لړۍ شروع شوې ده. هغه اپارتمانونه چې غټ غټ کورونه وي، غټې ویلې وي، د هغوی مالک ته ویل کېږي کمرې په ارزښت باندې پیل کېږي او ورته وایي چې مثلا کمره باندې دومره مصارف نه لري چېرته چې دي پیښو مخه نیولی شي. هغه پرتله کمرې ډېرې سهولتې دي باید ولګول شي. د حوضې لخوا، وکیل ګزارانو لخوا، د مسجد مولا امام لخوا او د مشرانو لخوا دغسنې یو دعوتي لړۍ شروع ده.
ښاغلی زدران وایي دوی د کورونو مالکانو ته سپارښتنه کوي چې کمرې ولګوي، خو که څوک نه لګوي جبري نه ده. د یادونې ده چې د تېر جمهوري نظام چارواکو ویلي وو چې په پلازمینې کابل کې 300 امنیتي کمرې نصب دي او 100 میلیونه ډالر ته اړتیا ده چې په ټولو سیمو کې امنیتي کمرې نصب شي. د کابل ښار اوسیدونکو وایي که د وسلوالو غلاو مخه ونه نیول شي، ښایي د غلاو ګرفت نور هم لوړ شي. د تیر جمهوری حکومت په محل هم د غلاو په ګډون نورې جنایي پیښې د کابل ښاریانو لپاره یوه جدي ستونزه وه چې په ځینو مواردو کې پکې د وژنو راپورونه هم ورکړل شوي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسأله. د جنوبی کوریا پلازمینه سیول کې د هالووین جشن پر مهال د غنغونی لکبل 155 تنه مړ سیوی. دغه کسان چې تیر ډیره تنکی ځوانان شول سیوی، هغه وخت تر شولاند سول چې د لزګونه زره کسانو جمعیت تیر شپه یو تنګ کوڅه کې گیر پاتې سو. د ټیل ماټیل کې د یو شمیر ټپی سویو کسانو روغتیایي وضعیت هم خراب شول سوی دی. د لویدیزو اژانسونو په استناد نور تفصیل له اسد الله الدین نه.
د جنوبی کوریا په پلازمینه سیول کې نن سهار د غم فضا خوره وه او د یوې ګڼې ګڼې د قربانیانو خپلوان د روغتونونو شاته قطار ولاړ وو. لږ تر لږه 1500 تنه هغه مهال تر پښو لاندې ووژل شول چې لسګونه زره کسان د هالووین جشن پر مهال په هغې تنګې کوڅه کې ګیر پاتې شول چې د شپې میلې پکې روانې وې. عیني شاهدانو ویلي د پیښې ځای ته نږدې لارې کوڅې دومره له خلکو او موټرو ډکې وې چې سیمې ته یې د امبولانسونو او ژغورنډلو د تګ مخه نیولې وه. د سیول د حوادثو ضد مرکز ویلي ویرشته چې د مړو شوو شمیر ډیر شي، ځکه د دوی په خبره د 104 ټپي شوو کسانو له ډلې د 24 هغو وضعیت نازک دی. د جنوبي کوریا بهرنیو چارو وزارت ویلي وژل شوو کې 19 بهرنیات به هم شامل دي خو دوی هویت نه دی څرګند کړی. حکومتي چارواکو ویلي شاوخوا 100,000 کسان د هالووین جشن مانځلو ته راټول شوي وو او دا د کورونا له پایله چې پر راټولېدنو بندیز لګول شوی وو جنوبي کوریا کې تر ټولو ستره راټولېدنه بلل شوې ده. په جنوبي کوریا کې که څه هم د هالووین دودیز جشن ځانګړې رخصتي نه لري، خو ځوانان په دې وروستیو کلونو کې بارونو او کلپونو کې په شور او ځواک لمانځي. هالووین جشن په مسیحیت دین کې ریښه لري او هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اکتوبر په 1 دېرشمه لمانځل کیږي. د جشن د لمانځونکو عقیده دا ده چې په دې شپه د مړو ارواوې د ژوندیو انسانانو منځ ته راځي او دوی باید هرکلی او یا د خبیثه ارواوو مقابلې ته ځان چمتو کړي. د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول نن یکشنبه په دغه هیواد کې ماتم اعلان کړی او په ټول هیواد کې به یې بیرغ نیمه ځوړند وي. د پر خپلو اړوندو مسؤلانو غږ کړی چې پیښه وڅېړي او د راتلونکو کلتوري، دینی او ورته نورو جشنونو د خوندیتوب لارې چارې وسنجوي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو په کنټرول کې د کابل امنیه قومندانۍ وایي د غلاو او نورو جنایي پیښو د کمولو په موخه یې له خلکو غوښتي چې په خپلو کورونو کې امنیتي کمرې ولګوي. آیا تاسو د طالبانو له دې غوښتنې سره موافق یاست؟ ازادي راډیو دا پوښتنه د خپل فیسبوک پر پاڼه کړې وه چې ګڼو کسانو ورته نظرونه لیکلي دي. نورنګ منګل لیکلي، نو دوی خو عصري علم مباح ګڼي، دا کمرې خو د عصري علم له برکته جوړې دي، دوی پاند خدا مباح دي، ولې په خلکو مباح او ناروا کارونه کوي؟ ذبیح الله خلیل لیکلي، دوی ښه نظر لري، دلته خلک د یوې ډوډۍ یعنی لسو افغانیو واس نه لري، نو خلک به کمرې له کومه رانیسي؟ محمد عزیز زکی لیکلي، نه، ځکه چې خلک ډوډۍ نه لري نو کمرې څوک مفته نه نصبوي، هغه خو مصرف لري. بل خبره ده چې دوی ډیر ځواکونه لري، باید امنیت وساتي. جمیل غورزنګ لیکلي، کله چې یو مجرم په سزا محکوم سي او امنیت تامین وي او باورتوب موجود وي، هیڅ کله کمرو ته اړتیا نه پیښیږي. د کمرو لګول ډیر ستونزې ولاړوي چې دلته یې ذکر کول ستونزمن دی. بختیار ګودر کوچی لیکلي، نو هر څه ملت ته ور پر غاړه دي، یوازې د قانونو کیندنه او د ګمرکاتو مالیه راټولول د دوی مسؤلیت دی. د نورستان د منډول ولسوالۍ په اوسیدونکو کې داسې باور شته چې په سیمه کې سلګونه کاله وړاندې سیند ته د یو غره له شویدو وروسته یو ښکلی او پراخ ډنډ رامنځته سوی. دوی ازادي راډیو ته ویلي همدې ډنډ سیلانیانو ته د لیدو لپاره په زړه پورې منظرې جوړې کړې دي.
منډول د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لرې پرته ولسوالي ده چې د منډول ډنډ په ګډون ډېرې زیاتې ښکلې او زړه راښکونکې منظرې لري. ځایي اوسیدونکي وایي منډول ډنډ چې له سلګونو کال وړاندې سیند ته د غر یوې برخې ښویېدو له امله رامنځته شوی، لږ تر لږه اوږدوالی 3 کیلومتره، پلنوالی له 200 مترو زیات او لوړوالی 100 متره دی. د دوی په وینا چې ډنډ ډیر ښکلی زړوبي رامنځته کړي چې د هرې برخې لیدلې د انسان زړه ته خوښي بخي، خو کنډو کپر سرک او د نورو اسانتیاو نشتون د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې مهم خنډونه دي. انجینر محمد عیسا وحدت چې کلونه وړاندې منډول ولسوالۍ ته تللی او یاد ډنډې له نږدې لیدلی وایي
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېره جګه ارتفاع جوړه کړې ده، دواړه طرفه زړوبي تشکیل شوي دي، ډېر د لیدلو ځای دی چې د سیلانیانو لپاره خو ډېر مهم ځای دی، خو چون د لارې مشکلات دي، بهرني سیلانیانو لا تر اوسه مخه نه ده کړې، میان پکې پریمانه دي، مرغان هم شته پکې، خصوصا دا ایلی داسې جوپی جوپی راځي او دلته کته کیږي او بیځي او داسې دوراني شاوخوا ته ځنګلونه دي ښه پریمانه.
خو نورستانی لیکوال محمد اکبر شورماش په خپل کتاب نورستان درګستره تاریخ کې لیکلي چې شپږ سوه کاله وړاندې په سیمه کې د سخت زلزلې له امله د غر یو برخه سیند ته خویا شوې او دغه ډنډې رامنځته کړې ده. ښاغلی شورماش وړاندې لیکلي چې د افغانستان پخوانی او اخیرنی پادشاه محمد ظاهر د واک په اخیری وختونو کې غوښتل چې منډول ته لاړ شي او دغه ډنډ له نږدې وګوري، خو بخت ورسره یاري ونه کړه. د منډول ولسوالۍ د بانډول کلی اوسیدونکي محمد یعقوب خان راته وویل د سړک خرابوالي په وجه د دوو ساعتو لاره په اتو ساعتونو کې بهي او ډیری وختونه یې موټرې اوارس پیدا کوي او دوی په نیمه لار کې پرېږدي. د هغه په وینا چې اوس په ډنډ کې یو شمیر کسانو د کبانو نیولو او چکر وهلو لپاره د پلاستیکي بوشکو او لرګیو څخه کښتۍ جوړې کړې دي. که چیرته سړک ورغبل شي او د ګرځندویانو لپاره د ډنډ په شاوخوا کې اسانتیاوي رامنځته شي، نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. په نورستان کې چارواکي بیوایی هڅې پیل کړې چې منډول ته غځېدلی سړک په اساسي ډول ورغوي او همداراز یو شمیر پانګوالو ورسره په یاد سیمه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
چې پانګوالو دغلته دنخواوشه ځایونه جوړول د سیلانیانو لپاره سهولتونه رامنځته کول لپاره زړه خکړې دي او موږ شته چې دغه سهولتونه رامنځته کولو نه پس به غسیمی خلکو لپاره هم یو کار زمینه برابر شي.
د نورستان منډول ولسوالۍ وسیدونکو په داسې حال کې په خپل سیمه کې د ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کوي چې د نورستان زیاتې درې ښکلي منظرې، ځنګلونه، لرنو اوبو ډک خوړونه، زړوبي او داسې ځایونه لري چې د اسانتیاو برابرېدو سره به ورته د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو جوپې ورماتې شي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او هر کال به حکومت میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
تاسو له پیغامونو
زه سلامونه وایم د ازادي د رادو کارکونکو ته او د هلمند د ګریشت ولسوالۍ سره ستاسو پیغام پریږدم. وروره دغه موږ د کلی کسان تللي دي او پاکستان ته په مزدوري پسې دغه کرکټ باندې چې د دوی جنجال خوش کسره راغلی وو په کراچي کې وروره ګرد کسان نیولې دي. د کراچي په لنډي جیل کې بندیان دي. زما خپل د سترګو لیدلی عادي په 15,000 پاکستاني کالدارو باندې یو ملاقاتي یو وار ورتلای شي چې 15,000 کالداري ورکی په بدل کې د یو وار لیندار باخو خبر ملاقات سره کوي شي. وروره د غزما ځغ د اسلامي امارت د وړپورو چارواکو پر ورسوي چې د خلکو غم وخوري. وروره زما حضور نه رسیږي. خپل ورغلې يم لیدلې مې دي خپل سترګو لیدلې عالم دي. وروره دغه کسانو غم دی وخوري د پکندار څخه پکړي د سکری چې دوی ورته پکړي هغه د سکری ورڅخه دی بل شي نه لري. نشناخته کارتي که پاسپورت دی که دسکره دی هېڅ شی نه مني ګرد دی په جیل کې اچولي دي په ډېر بد شرایطو کې ژوند کوي. وروره بس دغه ما پیغام د دولت پورې چارواکو پورې ورسوي د خلکو غم دی وخوري. بس والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. دغه رحمان د ولایي کارګری د ولسوالۍ او خدای دا موادی راځي چې موږ په سترګو مې ګرځي دا سره هم کار دی دا په سترګو دا بدلی کال سلو کال کې دی.
امن د چې شي امن ده هغه چې امن سیمه وي هغه چې امن خو به خنسته دا چې چې امن ده امن ده خو امن نه ده خو موږ څه موږ څه کله هغه چې بیا یې نو بیا یې هغه زړه نور خو سره تمان سری او دوه مو څه سیکل کول پی دا معنا چې دی خو هم سره لا ده دا هیڅ کلام نه ده یې موږ منو دا پروپاګاندا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاول در یمن خبر کوم دا نن وکي په دغه دی په دماغه کي زه دیش را صدر وی نو مور ساراني وکم رنوي په پیسو زه دی را صدر وی دا زابې کا کو دا هیده ده چې ما پیغام نشه کې د لوکو طالبانو پر غوړې ورسي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.